دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په افغانستان کې غرمې 12 بجې شوې دي. ازادي راډیو له پی یو استودیو دی غرمنۍ خبری خبرونه کې موزنور یاست نوري هرکلای کوم. و ابو رچ په تاسو حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبري نن درې مې ورځ ته غزیدلې. د افغانستان د سولې علي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې وړخونو امریکا، طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړللی. حکومت تر اوسه په دې خبرو کې برخه نه لري. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، فریبا ظاهر ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
پاسر کې د څه مهم خبرونو سره ټکی د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپوري دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داوس شارګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي. له ارګ څخه په خبره سوی خبر پړنه کې راغلي دي چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د ونډې په اړه خبرې وکړي. د سویس په داوس شار کې د نړۍ تر 2.5 زره ډیر مشران، سوداګر، د نړیوالو مؤسسو، د مدني ټولنې او د رسنیو استازي راغونډ شوي دي. دا غونډه پرون رسمان پیل شوه او د جمعې تر ورځې به دوام وکړي. د افغانستان اجرایه رئیس تر دې مخکې سویس ته تللی و او پرون یې د دې غونډې ترڅنګ د سولې او پخلاینې په نوم په یوې ناستې کې برخه واخیسته. طالبانو تایید کړی چې په قطر کې به له امریکایي هیات سره نن هم خبرې اترې دوام وکړي. د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د پړاو خبرې د دوشنبې له ورځې پیل شوې دي او تر اوسه معلومه نه ده چې نن به پای ته ورسیږي او که دوام به وکړي. تر اوسه دواړو لورو په تیرو دوو ورځو کې د ترسره شویو خبرو اترو جزئیات نه دي په ډاګه کړي. په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قمندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو 13 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د 209 شاهین قلوردو څخه په خبره سوې اعلامیه کې راغلي چې دا بریدونه د فاریاب په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلي کې شوي دي. د اعلامیې له مخې 10 کسان وسلوال مخالفین په دې بریدونو کې وژل شوي او درې نور ټپیان دي. اعلامیه زیاتوي د قاري ظهیر الدین په نوم چې په جندالله مشهور دی او د یادې ولسوالۍ لپاره د طالبانو یو مشهور قمندان دی هم په بریدونو کې وژل شوی دی. خبر پڼوي په دې عملیاتو کې د وسلوالو مخالفینو وسلې او مهمات له منځه وړل شوی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه غړي تر واورو لاندې ورک شوي دي. د دې ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسدالله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصار رباط سیمه کې لا درک دي. نوموړی وایي تر اوسه د سیمې شاوخوا 60 کسان د دغو څلورو ورکو په لټه کې دي خو لا یې څرک نه دی لګېدلی. د ښاغلي سروري په خبره په دې سیمه کې تر 8 مترو پورې واوره ورېدلې ده. زموږ اخلاق ازادي راډیو وري. ناتو په افغانستان کې د یو امریکایي سرتیر د وژل کېدو خبره کړې ده. د ناتو د قاتم لاټر ماموریت په یو خبر پړنه کې ویل شوی چې دا سرتیر د سې شنبه په ورځ د حکومت مخالفو وسلوالو لخوا د سپکې وسلې د ډزو په نتیجه کې وژل شوی دی. په خبر پړنه کې د پیښې د دقیق ځای په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی، خو په روزګان کې د ازادي رادیو خبريال د دې ولایت یو حکومتي سرچینې په حواله ویلي چې د سې شنبه په ورځ په دې ولایت کې د عملیاتو په ترڅ کې دوه بهرني او یو افغان سرتیر ټپیان شوی دی. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داوس ښار کې نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیه د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي، خو دا هلې ځلې روانې دي چې له روسیه سره د مخامخ کېدو خطر راکم سي. مایک پامپیو پرون له امریکا څخه د ویډیو کانفرنس له لارې د داوس نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې کرملین دې ته اړتیا لري چې خپل لیدلوری او چلند بدل کړي او د اټومي وسلو د پراختیا د مخنیوي لپاره له مسکو سره خبرې پکار دي. په داوس کې نړیوال اقتصادي غونډه پرون پرانستل شوه. دا کس د نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ماسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري. په دې لیدنه کې به د انقرې پر دې وړاندیز خبرې وسي چې په سوریه کې یو امنیتي زون جوړ سي. روسیه په سوریه کې د حکومت پلوي کوي او ترکیه له دولت مخالفو وسلوالو سره ولاړه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې اعلان وروسته چې په دسمبر کې وویل چې له سوریې څخه به خپل ځواکونه وباسي، انقرې او ماسکو موافقه وکړه چې په سوریه کې به خپل پلي عملیات همغږی کړي. او په شمالي قطب کې د یوې روسي الوتکې د لوېدو په پیښه کې د الوتکې درې تنه عمله وژل سوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د 22 ډوله الوتکه له غبار څخه په ډک هوا کې د ناستې پر مهال وغورځېدله. د دې وزارت په وینا د الوتکه د عملې له څلورو تنو سره له یوې تمریني الوتنې څخه د ستنېدو په حال کې وه چې نسکوره سوه. د روسیې چارواکو په وینا د پیښې پر مهال دوه پیلوټان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي وو، خو وروسته درېیم پیلوټ هم د ټپونو له کبله په روغتون کې ساه ورکړه. د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د خبرونو پای
له فریبا زهر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. ولنه خبرونه کې به واوري چې په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او د طالبانو د استازو ترمنځ خبرې نن درېمې ورځې ته غزیدلې د افغانستان د سولې د عالي شورا چارواکي وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړخونو طالبانو، امریکا او افغان حکومت پورې چې تر اوسه په دې خبرو کې نه دی شامل تړلی دی.
ترڅو چې د دې دریو اړخونو نظریاتو خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
د قطر روانو خبرو ته څومره هیله مند شته چې یوه نتیجه به ورکړي؟
تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کښېننی، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس فکر نه کوم چې بیروني یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي.
په دې اړه مو د افغانستان د ولسي جرګې د منشي د مرستیال عرفان الله عرفان نظر اخیستی دی. په کندهار کې د هوا له سړېدو سره چارواکي د موسمي ناروغیو د زیاتېدو خبره کوي.
د سینه بغل نه جوړیږي چې دا ورځ په ورځ ډیریږي. دا چې ولې ډیریږي، دغه علت دا دی چې یو زموږ ستاسې دا وچه هوا ده.
په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د روسیې او ترکیې ولسمشران نن په موسکو کې په خپلو کې خبرې کوي. ازادي رادیو او ری په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 صفه او ازي اوریدل شي. د خبرونو پاتې برخه به حمزه نوري اسنوري خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونو لومړی موضوع ته، د سولې روانو هڅو ته. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب په درې واړخونو امریکا، افغان حکومت او طالبانو پورې اړه لري. د دو اړخونو طالبانو او امریکا ترمنځ خبرې چې له تیر کال راهیسې پیل شوي، په دې وروستیو کې له تیرو دو ورځو راهیسې په قطر په پلازمینه دوحه کې روانې وي او نن یې هم درېیمه ورځ ده. خو د افغانستان حکومت تر اوسه پورې په دې خبرو کې ګډون نه لري، ځکه چې طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له خبرو کولو ډډه کړې ده. د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ روانې غونډې ته هیله مند چې یوه نتیجه به ورکړي. نور چې زیاتې له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په رپورټ کې اوري چې د کابل له سټډیو سره وصل دی. افغان صاحب مهرباني.
بله نوري صاحب، په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د درېیمې ورځې لپاره خبرې روانې دي. د سولې عالي شورا وایي چې په افغانستان کې سولې ته رسیدو لپاره په قضیه کې ښکېلې درې واړه اړخونو توافق ډېر اړین دی. د دغه شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وایي چې د سولې په موضوع کې د افغان حکومت، امریکا او طالبانو لیدلوري حتمي امر دی. ښاغلی مجاهد نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې درې واقعیتونه زمینی موجود دي، د افغانستان حکومت، د طالبانو اسلامي تحریک او بین المللي ټولنه چې مشري د امریکا حکومت کوي. تر څو چې د دې دریو اړخونو نظریات او خواهشات د افغانستان په سیاسي حل کې په نظر کې نه نیول شوي، زه باور نه لرم چې په افغانستان کې دې داسې اصول راشي چې د افغانستان ملت ته دې ارامي او سوکالۍ راولي.
ښاغلی مجاهد زیاتوي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق وروسته د طالبانو وجبه ده چې له افغان حکومت، سیاسي ډلو او نورو قشرونو سره خبرې وکړي. دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې په قطر کې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ خبرې درېمې ورځې ته غځېدلې دي. یو شمېر رسنیو د طالبانو د مخکنیو څیرو په نقل قول راپور ورکړی چې د بهرنیو ځواکونو وتل، د طالبانو د بندیانو آزادول، له تور لیست نه د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او اوربن هغه مسایل دي چې د دواړو خواوو له لورې پرې بحثونه سوي دي. طالب وین ذبیح الله مجاهد هم ویلي دي چې د شیر محمد عباس ستانکزي په مشرۍ د دوی اته کسیز پلاوي د امریکا له یولس کسیز پلاوي سره د قطر په پلازمینه دوحه کې په خبرو بوخت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپو وحید مجده چې په قطر کې روانې خبرې او بحثونه له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو غونډو په پرتله په دوحه کې روانو خبرو د دواړو اړخونو ترمنځ خبرو کې ښه پرمختګونه سوي دي.
په بېسارې توګه داسې معلومیږي چې خبرې بریالي دي او تر اوسه پورې داسې خبرې نه وو شوې. امریکایان خپل خود څرګند کړی ده چې د طالبانو غوښتنې ومني او طالبان هم بیا وروسته له دې چې اعلان شي دا جریانات بیا خپل پروګرام اعلان کړي د افغان حکومت سره خبرو لپاره.
بلې نوري صاحب، دغه څرګندونې داسې هم مهال مطرح کیږي چې تر اوسه پورې هم افغان حکومت یا طالب استازو یا هم امریکا د دغه پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي او بلې درسي چې رښتیا هم پرمختګونه سوي دي یا نه، دا د غونډې د پای په ورځ کې معلوم شي. بلې نوري صاحب.
بله، رحمت الله افغان، له تاسو نه مننه. لکه څنګه چې تاسو هم یادونه وکړه، تر اوسه پورې په قطر کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو جزئیات نه دي څرګند شوي. یوازې وسلوالو طالبانو دا تایید کړی دی چې نن به هم په دوحه کې د دواړو لورو ترمنځ خبرې دوام وکړي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واورېدل، دغو خبرو ته یو څه هیله مندي پیدا شوې ده. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا خبرې به نتیجه ورکړي؟ کولی شئ چې خپل نظرونه د افغان بسیما ته سواتل شمېرې له لارې راسره شریک کړئ. راوایستوئ د همدې خبرې خپرونې په وروستۍ برخه کې به یې درته ولولو. خو بیا هم په موضوع کې تمکیږو. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د افغانستان د سولې د عالي شورا د اجرایي پلاوي غړي عبدالحکیم مجاهد وویل چې د افغانستان د سولې د بهیر بریالیتوب درې اړخونو امریکا، افغان طالبانو او د افغانستان په حکومت پورې تړلی دی. دغه راز د افغانستان د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری پرون په یوه خبري کنفرانس کې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي خلیلزاد څخه وغوښتل چې د سیمې سفرونه د نور نه اوږدوي، بلکې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلېدو لپاره د پر هڅو تمرکز وکړي. بیا هم په همدې موضوع کې انتم کیږو. زموږ خبریال رحمت الله افغان د غرض د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره هم د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی عرفان، په پیل کې په دوحه کې د امریکایي پلاوي او د غرض د طالبانو ترمنځ د روانو خبرو په اړه وایي.
موږ هر اقدام نه چې افغانستان ته سولې راولي دغه نه حمایت کوو او هر حرکت چې مون سره کومک شي د نړیوال فساد او د سیمه فساد شي تاسو افغانستان کې امنیت تامین شي دغه مون ملاتړ کوو. مګر متاسفانه درته وایم، هغه هیله او هغه توقعات چې وو په دې تیرو دوه کلونو کې کم زیات شي، دغه مذاکرات را روان دي، خصوصا په دې سره میاشو کې چې د امریکای او د طالبان په منځ کې کومه مذاکرات یا ناس روانه ده. زه فکر کوم دا داسې مطلوب یا مثبت نتیجه چې مونږ افغانان غواړو چې یو سرتاسري او عادلانه سوله تعمین شي، زه ډېر باورمند نه یم په دې باندې. په دې چې تر څو چې خپل افغانان یو بل سره کینني، طالبان او د افغانستان حکومت، افغانستان ملت او ولس مخامخ په یو میز افغانان د افغانستان په رهبرۍ او د افغانستان په مالکیت دغه مذاکرات تاثیر نه شي، فکر نه کوم چې بیرونی یا بهرني هیوادونه دوی په صداقت د افغانستان لپاره کار وکړي. نو زه ډېر امیدوار نیم، نو زیادنه لاره دغه بولم چې دغه که چیرې دغه طالبان ځان افغانان بولي، دوی د راشي حکومت سره که حکومت سره نکینی، مشرانو سره، سیاستونو سره، علماو سره
افغان د دې قطر د غونډې د طالبانو او د امریکایانو د خبرو اصلي ایجنډا د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان د بندیانو تبادله ده. دغه د افغانستان د سولې په پروسه کې څومره مهم فاکټونه دي، مهم ټکي دي؟
زه فکر کوم چې یقینا سوله کې باید یو څه معامله یا ورکړه درک باید موجود وي. نو دا چیرې دغه معامله امریکا سره وشي نو افغانان پکې خبر نه وي او د افغانستان حکومت په جریان کې نه. نو دغه فکر نه کوم چې د افغانانو قابل قبول ول وګرځي. نو زما هیله دا ده چې دغه شرایط او دغه خواسته او دغه څه نه شي طالبان لري دوی د راشي د افغانانو سره کېني د افغانستان روالي اراده مشترک کار وکړو د افغانستان برنده قوتونه د استولو لپاره لارې چارې وسنجو دایوي شلو دایوي باسو نو یو بل سره لاس ورکو نو که چیرې اواز د طالبانو په غوښتنې او کار کې یو د حکومت او نور خلک دغه نه متاثر کیږي یا احیانا دوی قربان کړات نو فکر نه کوم دوامدار سولې ته لاسرسی پیدا کړو.
عرفان صاحب، دا د اوربند مسله د سولې په خبرو کې څومره مهمه ده او باید څومره توجه ورته وسی؟
اوربند څنګه چې تاسو د اختر د کوچنی پختر درې ورځنۍ هغه اوربند تامین شو دا ټول افغانان دغه نه استقبال وکړه دغه نه حمایت وکړه او افغانان ډېر خوشحاله وو. افغانان چې د پس څو کلونو څلوېښت کلونو جنګ نه اوس اقلا درې ورځې سول افغانستان کې راځي او خلک یا بل سره غال ورکي او بل سره راسته پاسته کی یعنی ډېر مهم شی دی چې دوامداره اقلا شپږ میاشتې لپاره یا درې میاشتې لپاره اوربند بشي او هغه اوربند چې د افغانستان حکومت او د طالبان په منځ کې دا معاهده وشي موافقه وشي چې موږ اوربند کوو فکر کوم زموږ غوښتنه همدغه ده چې افغانستان کې د وینو توی اول بند شي او واران یو بل سره ویني یو بل سره کښېني. دا یو مثبت ګام دی که چېرې امریکا هم ورسره ومني دمون دنه مونږ ملاتړ کوو. چیرې طالبان امریکا سره ده ومني مونږ اوربند کوو جنګ نه کوو. دا هم یو خبره چې افغانانو کېدی شي یو څو ورځې په آرام سا واخلي.
د افغانستان د ولسي جرګې له مرستیال منشي عرفان الله عرفان سره د قطر په پلازمېنه دوحه کې د طالبانو او د امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو په اړه مرکه وه. په دې اړه مو ډېر پیغامونه همدا شېبه راستولي دي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي په قطر کې د سولې خبرو ته ډېر افغانان خوشبین دي، هیله ده چې دا خبرې مثبته نتیجه ورکړي. محمد قاسم زوک له هلمند څخه لیکلي په نورو هېوادونو کې د سولې خبرې کومه نتیجه نه ورکوي تر څو چې د سولې خبرې بین الافغان نشی سول افغانستان ته نشی راتلای. گل محمد مدبر او بخی گل محمد مدثر بیا له هلمند لیکلی چې امریکا له افغانستان خپل پوزونه کوونه واسي سول نشی راتلای. ډیر مننه کوم ودان چې پیغامونه مو ده همدې موضوع په ارتباط را واستول او اوسم نجسفه اقتصادي خبرونه اوروي.
ټاکل شوی چې افغان ولسمشر د سویس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د سیمې په نخلولو، سوداګرۍ او ترانزیت خبرې وکړي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دغه سفر پر مهال له هیوادونو هم وغواړي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. ولسمشر غنی نن د یو جګپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان شو. د کابل ولایت په شکردرې ولسوالۍ کې د کرنیزو محصولاتو د پروسس او بسته‌بندۍ یو مرکز ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه مرکز د 1 میلیون او 300 زره افغانۍ په لګښت جوړ شوی. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازاد رادیو ته وویل چې دغه مرکز د سلویخت میټریک ټنه کرنیزو محصولاتو د پروسس وړتیا لري. نوموړي همداشان وویل چې یاد مرکز په یو اونۍ کې د 600 کیلوګرامه تازه میوه د وچولو وړتیا هم لري. نن د کابل په بازارونو کې پمده ډول د ځینې خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1140 افغانۍ، د وریجو یو درینی منې بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 550 او یو لیټر ډیزل هم په 550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینې بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 15 وی افغانۍ 15 دیش پوله، یو روپۍ یورو 15 اتیا افغانۍ او وی پوله، یو انګلیسي پاوند 6 نوی افغانۍ اتیا پوله، یو سعودي ریال 6 افغانۍ، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ او وی پوله، او زر پاکستانی کلداري 1500 دیش افغانۍ.
اقتصادي خبرونه موله ازادي راډيو او اوریدل. او سمي ونړيواله موضوع د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان نن په مسکو کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ویني. د دې موضوع د تفصيل لپاره اسمت سروان سره په استډیو کې دی. سروان صاحب، که زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د پوتین او اردوغان خبرې په کوم موضوعاتو متمرکز وي؟
نوری صاحب، راپورونه وایي چې ترکیه د دې خبرو وړاندیز کړی او هدف یې د سوریې په شمال کې د امنیتي زون په اړه خبرې دي. له بلې خوا کرملین تر خبرو وړاندې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې پوتین او اردوغان به په سوریه کې د جوړجاړي پر پروسه او همدارس د سوداګرۍ، اقتصاد، کلتور او بشري چارو په برخه کې د دوو هیوادونو په همکاریو خبرې وکړي.
ترکیه او روسیه خو د سوریې په لانجه کې د یو بل خلاف دریځونه درلودل. څنګه اوس دوی په سوریه کې له یو بل سره همکاري کوي؟
هو، ترکیه او روسیا د سوریې په جګړه کې دوه مخالف اړخونه وو او لا هم دي. روسیا د سوریې د ولسمشر بشار اسد د حکومت ملاتړ کوي، خو ترکیه بیا د هغو مخالفو وسلوالو ملاتړ کوي چې د بشار اسد د رژیم پر ضد جنګیږي. مګر د دوی ترمنځ د همکارۍ مسئله وروسته له دې مطرح شوه چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیر دسمبر وویل له سوریې څخه به خپل شاوخوا 2000 پوځیان وباسي، یعنی ټول پوځیان به وباسي. د جنوري په 1 اردوغان وویل چې له پوتین سره به د سوریې په جنوب کې د امنیتي زون په اړه چې کنټرول به د ترکیې په لاس کې وي خبرې وکړي.
ترکیه ولې غواړي چې په دې سیمه کې امنیتي زون جوړ کړي؟
د دې سیمې اوسیدونکي په خټه کرد دي. ترکیه له ډیرو کلونو راهیسې په خپله خاوره کې د پی کی کی له کرد بلتون غوښتونکو سره مبارزه کوي. ترکیه وایي چې د سوریې کردان یا پی کی کی د پی کی کی ملاتړ کوي او هغو ته پناه ورکړې ده. له همدې ویرې د ترکیه پوځ د سوریې پر دې سیمې حملې هم کړې دي. خو د سوریې کردانو نه یوازې دا تورونه رد کړي، بلکې د ترکیې له لوري د امنیتي زون له جوړېدو سره هم مخالفت کړی دی. همداراز وروسته له دې چې ټرمپ وویل چله سوریه خپل ځواکونه باسي، د سوریه کورد ځواکونو د سوریه له حکومت څخه وغوښتل چې د ترکیه د يرغل په وړاندې له دوی سره مرسته وکړي. دوی د منبج شهر دروازه د سوریه د حکومت ځواکونو ته پرانیسته. دا شهر د کوردانو تر کنټرول لاندې سیمو په منځ کې تر ټولو مهمه سیمه ده. روسیه منبج شهر ته د سوریه د حکومت ځواکونو د داخلي دوه هرکلای وکړ. د پچیرو شپشو کلونو کې لمړی ځل دی چې د سوریه ځواکونه د شهر ته داخلي شي.
ایا روسیه به د ترکیه له ولسمشر سره د امنیتي زون په جوړولو سلا وکړي؟
تروی ونی په خوا پوری د روسیې نظر په دې برخه کې منفی و. تیره ونی د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سوریې په شمال کې د ترکیه د پوز د حضور نظر رد کړ، ویل چې د سوریې حکومت باید د خپل هیواد د شمال کنټرول په لاس کې ولري. اوس څرګندنه ده چې آیا رجب طیب اردوغان د روسیې د ولسمشر نظر بدلولی شي او کنه. دا به د دوی له کتنې وروسته څرګند شي.
بلې، نن په مسکو کې دواړه ولسمشران خبرې کوي او وروسته به معلومه شي چې د سوریې په اړه څومره د یو بل دریځ سره نږدې کېږي او کوم توافق ته رسېږي کنه. ډېره مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو اوري. کندهار کې ویل کېږي موسمي ناروغي زیاته شوې ده. چارواکي وایي دې ولایت کې د هوا د یخېدو له امله په دې وروستیو کې ډېر ماشومان په موسمي ناروغیو اخته شوي دي. روغتیا پالان د سړې هوا په مهال د روغتیایي تدابیرو نه مراعات په موسمي ناروغۍ د اخته کېدو لامل یادوي. صادق رښتینی له کندهار راپورټ لري.
دا د میرویس حبزوی روختون د ماشومانو څنګه ده چې تازه پکښې لسګونه په تنفسي ناروغۍ اخته ماشومان بستر سوي. د دې څانګې مشر ډاکټر محمد صدیق وایي له کله راهیسې چې د ژمي فصل پیل سوی هره ورځ تر شپېتو پورې ماشومان چې په موسمي ناروغۍ اخته وي وربلل کېږي، چې لویه برخه یې د تنفسي ستونزو څخه کړېږي. د ډاکټر صدیق په خبره د روغتیا ساتنې د اصولو په پام کې نه نیولو له امله ډېر کله د سړې هوا پر مهال ماشومان په موسمي ناروغۍ اخته کېږي.
د سینه بغل نه جوړي چې دا ورځ پر ورځ ډېریږي. دا چې ولې ډېریږي، دغه علت دا دی چې یو زموږ ستاسې دا وچه هوا ده، په دې کې ډېر زیات دوړې دي، په دې کې ډېر زیات د موټرانو ډېر دغه دي دودان دي. دا د دې باعث کېږي چې دا د تنفسي سیستم لاره تخریش کړي. کله چې هغه لاره تخریش شي، بیا میکروب ډېر په اسانۍ سره ورې ورځي، ورې ځای نیسي، ورې واده کوي. نو چون اوس د یوې خوا هوا سړه ده، د بلې خوا هوا وچه ده، باران نسته، خدای پاک دې د خیر رحم وکړي، خدای دې بارانونه وکړي، هغه نسته. نو دا د دې سبب کېږي چې دا د تنفسي امراضو واقعات ډېر سي.
د کندهار په میرویس روغتون کې د موسمي ناروغۍ له امله د بستر شوو ماشومانو د کورنۍ غړي وایي ماشومان یې د کمی پاملرنې او پر وخت د نه درملنې له امله په سینه بغل او نورو خطرناکو ناروغیو اخته سوي.
دا سایه لنډه لنډه کېدل، ګډې ډېر تخته و، سایه پورته کښته نهخته، د تنفس سم نه سوی کولی. ډېر په عذاب و، ډېر شدید ناروغي وه چې ډېر ورته وارخطه سو. بیا هلته مې یو بل ډاکتر ته وروستې، هغه بیا یو ورکه راکړه، بله ول د دې کار مونږ نه شو کولی، بس چې نه شي پهنې ترې پوه سو.
د کوچنیوالي سته چې دی د دوو شپو سوی دی، د نس په درد اخته سوی دی، په پوهېږو نه چې دا څه په سوی دی چې د څو واره مو شپږو ډاکټران شپږو واره مې یوه ډاکټر ته ولستلې، درې واره مې بل ډاکټر ته ولستلې، درو مو تعویزګران ته ولستلې دي. پر اخر پسې سینه بغل سو، وسې ځګر تخته دی، یواره پزه بنده وه، بیا غوږونه خوږېده، بیا ستونی خوږېدی، وسې به ځګر پسې تخته دی، ټخه یې کېږي.
د هوا ککړتیا، وچکالي ماشومانو ته د ګټه لرونکو خوړو نشتوالی، ککړي اوبه، د تازه میوو نه خوړل، او د ماشومانو د حفظ الصحې په برخه کې د کورنۍ کمه پاملرنه روغتیا پلان په موسمي ناروغیو د اخته کېدو ستر لاملونه یادوي.
په کندهار کې د موسمي ناروغیو د زیاتېدو په باب مو واورېدل. اوس به اکرم الله اکرم ته غوږ شو چې د کابل چاپي خپرونه ته یې کتنه کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالب استازو ترمنځ د روانو خبرو اترو په اړه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې خبر ورکړی چې روانې خبرې نن د چهارشنبې په ورځ هم دوام لري. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم د تیرو دوه ورځو د خبرو پایلې نه دي په ډاګه شوي، خو یو شمېر د طالب چارواکو ویلي دي له امریکایي پلاوي سره له افغانستانه د دوی د ځواکونو پر وتلو خبرې کړې دي. په مطلب کې وړاندې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له قوله لیکل شوي دي چې په دې ناسته کې د طالبانو په استازیتوب د شیر محمد عباس په مشرۍ اته کسیز پلاوی په خبرو بوخت دی، او دغه شان د امریکا له لوري یوولس مرکچیانو په دې خبرو کې ګډون کړی دی. ورځپاڼې همداشان د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په حواله لیکلي دي چې د تیرو دوه ورځو په خبرو کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو پر وتلو، اوږدمهاله اوربند، له تور لیست څخه د طالبانو د مشرانو د ایستلو، او د زندانیانو خلاصون هغه مسایلو چې دواړو لورو پرې بحث کړی دی. دنیا خپلواکي ورځپاڼې هم په همدې اړه په یو مطلب کې د سولې د عالي شورا د ویان سید احسان طاهري له قوله لیکلي دي چې د طالب استازو او امریکایي پلاوي دغه ډول ناستې او غونډې باید دوام ونه کړي، او د قطر غونډه باید د افغانستان د سولې راتلونکی روښانه کړي. په مطلب کې وړاندې د سولې د عالي شورا د مسؤلینو له قوله لیکل شوي چې تر هغې چې په دې خبرو کې افغان حکومت ورګډ نشي، د امریکا او طالبانو لیده کاتبه ځای ونه نیسي. او مسیر خپلواکي ورځپاڼې د قطر په روسي غونډه کې اختلافي موارد تر عنوان لاندې په خپله خبره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي اختلاف موجود دی. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي امریکایي لوری غواړي چې د ځواکونو د وتلو لپاره اوږد او مشروط پلان جوړ کړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا ځواکونه باید په لنډ وخت کې د یو مهالویش له مخې له افغانستانه ووځي. د سر مقالې لیکوال لیکي د اختلاف بل ټکی دا دی چې افغانستان به بیا د امریکا او متحدینو وي زد نه کارول کیږي. طالبانو ډاډ ورکړی چې دوی غواړي په دې مسله کې د نړۍ او سیمې ستر هیوادونه ښکیل کړي، او هغوی به ضمانت وکړي چې افغانستان به د چا پر ضد نه کارول کیږي.
ستاسو له پیغامونو
د هلمند ولایت د لشکرګاه د ښار ته تاسو دا پیغام پرېږدو چې د کندهار څخه د برق لپاره د اوبو د را ایستلو د برق لپاره تیل روان دي، راغلي دي، موږ په سترګو لیدلي. په دا لس شپې په دا لس شوه ورځو کې موږ دغه برق نه لیدلی. موږ په دوهمه ناحیه کې یو چې دغه خپل اوبه راوکاږي. اوس نو کوچنیانو خلک اوس نو ژري اوس نو سري ټول ډبې په لاسو کې دي، هغه کوته ده، هغه کوته ده. نو موږ د کندهار د رئیس صاحب څخه دغه هیله لرو د ازادۍ د راډیو د لارې د زموږ غږ دی ورسي چې اول خو یادي دغه مست د اوبو کده دغه برق راکړي، او که نه راکړي نو دغه خپل تیل دې نه مصرفوي، نه دي راستي د کندهار څخه دلته خرڅوي، موږ ته اوبه نه پر راکاږي. دغه چې هر څه وایي درواغ وایي، په لشه ورځو کې چې نه را وباسي نو کله را باسي، چې تیل خلاصي باره را باسي، هغه دوی خرڅوي. هلته د کندهار څخه دوه داوږده غټ ټانکران را روان، موږ خپل په سترګو لیدلي چې را وړي دي، هغه دوی هلته خرڅ موږ چلوان ناست یو. نه دا د اسو وبستا، نه د دیګ وبستا، نه د چاو دستا، بس د دې کور د کور دی ځای کې ماشین چلانه وي، چا درلودي هغه ته دې نوګر د خو نه لري. خدای په امان. موږ ځکه د ازادي راډیو د دغه کندهار د رئیس وغلو ته ورسې. خدای په امان.
السلام علیکم زاد العزیز د بدرست ولایت تاسو زحمت درکوم موږ د خارستان په کم کې څو ډیر زره کورونه موقعیت لرو په دغه یخې هوا کې بې سرپنا او بې مواد غذایی بې نغدي مرسته هېڅ کومک هم نه کېږي کسان سره چې څه ویلي هغه کسان و چې څه د دولت سره یو کوم ارتباط درلود یا کوم خپل عرض رسوای شو تر ځای پورې هغه خوار غریب چې دی هغه اوغوته هېڅ هم نه دی رسېدلی چې مکان سره رسېدګي وکړي که زموږ د ازادۍ راځو سره دا خواهش لرو د ازادۍ د راځو د کارمندانو څخه چې زموږ دغه عرض زموږ دغه مشکلات ورسوي یو مکان ته
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا استاد پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټون کې ماشين کې مو پرې خو کور مو ودان پیغامونه مو ډیر راسته ولې دي دغه راز عبد الواحد مدقق لوګر نه پر لپسې لیکي چې موږ د قطر غونډې ته خوشبین یو چې دا خبره به نتیجه ورکړي البته ډیر نور د ازادي رادیو اوریدونکو هم پیغامونه راسته ولې د موضوع په ارتباط ډیر مننه کور مو ودان د خبرونه په دې برخه کې د زهرو کاروان اونیزه خبرونه د تخبر و خلم د دې خبرونه مخکې پر بازار د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه اوروي
د افغانستان ولسمشر نن د یو جګپړي دولتي پلاوي په مشرۍ سویس ته روان سو تمه ده چې اشرف غني به د سویس په داووس شرګوټي کې په نړیوال اقتصادي غونډه کې برخه واخلي ل ارګ څخه په خبره سوي اعلان کې راغلي دی چې افغان ولسمشر به په دې غونډه کې د افغانستان د اقتصادي ودې او د سیمې په اقتصاد کې د افغانستان د رول په اړه خبرې وکړي طالبانو تایید کړی دی چې په قطر کې بل امریکایي هیات سره د دوی خبري نن هم دوام وکړي د طالبانو یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې یاد سي د دې خبر په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې له امریکا سره د دې پړاو خبرو اترو نتایج به د مذاکراتو په پای کې اعلان سي په فاریاب ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د یو قومندان په ګډون د وسلوالو مخالفینو ډیر لسو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده د 209 شاین قلوردوز خه په خبرې سوي لمې کې راغلي چې د بریدونو د فاریاب په خواجه سبسپوش ولسوالۍ کې په سهراب قلعه کلی کې سوي دي طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په دایکندی ولایت کې د یوې کورنۍ څلور تنه تر واورو لاندې ورکتي د دغه ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې د ادارې مشر اسد الله سروري ازادي راډیو ته وویل چې دا کسان له پرون مازدیګر راهیسې په حصارآباد سیمه کې الله درک دي په دغه سیمه کې تر اتو متر پورې واوره ورېدلې ده د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د سویس په داووس کې د نړیوال اقتصادي غونډې ته وویل چې متحده ایالاتونه او روسیا د سړې جګړې پر لور د تګ سیالي نه کوي خو د هلې ځلې روانې دي چې له سوریې سره د مخامخې دوه خطر راکم کړي او ټاکل شوی دی چې نن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په مسکو کې له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره وګوري
زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلی ومني زاد النافي همتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې د کورنۍ چارو وزارت نشي موادو د نوښت قچاقونکو او خرڅونکو نمونه اعلان کړی دی په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خلمله استاس پام د نشي موادو په برخه کې د ونی په بهیر کې مهم پیښه تر اگرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي
دا تخار ولایت پولیسو نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد ونیول دا تخار ولایت له نشي موادو سره د مبارزې ریاست لخوا رسنۍ ته په لګل شوی خبر پاڼه کې راغلی چې پلمړی پیخ کې یو لس کیلو او 800 ګرام هیروین هغه محل ونیول شو چې په یو موټر کې ځای پر ځای شوی او یو گاونډي ولایت ته قاچاق کېدل په دوهمه پیخ کې 10 کیلوګرام هیروین او 40 کیلوګرام تریاک نیول شوی چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې والو رستا خپلسوالی او تخار ولایت له مرکز څخه د باندې قاچاق کړي د یادونه ورته چې د دې موادو د قاچاق په تور شپه کسان هم نیول شوی دي 3000 کیلوګرام چرس د هلمند بهرامچی سیمه ته د قاچاق پر مهال ونیول شو د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې راغلی چې 2850 کیلوګرام چرس هغه مهال ونیول شو چې په دوه موټرو کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچه د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ څخه د ګرمسیر لارې د بهرامچی سیمه ته قاچاق کړی د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان نیول شوی او دوه میله وسلې هم ورسره نیول شوی دي لنشي مواد سره د مبارزې اړتیا او قضایي مرکز اتلس کسان په مجازاتو محکوم کړل له نشي مواد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز بیان خالد موحد ازادي رادیو ته ویل دا اتلس کسان چې د نشي موادو د قاچاقو د 13 پیښو په تړاو د مرکز ته معرفي شوي د دې مرکز ته ابتدایي او استیناف محکمو لخوا له 3 کالو او شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر 13 کالو پورې په بند باندې محکوم کړي دي. دا یادونه ورده چې په تیرو دوه اونۍ کې د دې مرکز محکمو یو ویش قاچاق کوونکي په مجازاتو باندې محکوم کړي دي. د کورنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې څه د پاسه 10 کیلوګرامه نشي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت له خوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې درې کسان هغه مهال ونیول شول چې وختلې 11 کیلوګرامه هیروین له بدخشان ولایت څخه د بغلان لاري کابل ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تورانو کسانو کې دوی خزي او یو سړی هم شامل دی. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د ننګرهار ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو په لسګونو کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت د نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 204 شپېته کیلوګرامه چرس هغه مهال د غازی امان الله خان د خارګوټي په سیمه کې ونیول شي په پام کې و د دوو موټرو په وسیله یې له رودات ولسوالۍ څخه جلال آباد ښار ته قاچاق کړي. د نیول شویو نشه یي موادو په تور دوه کسان نیول شوي چې په خپل جرم تر اعتراف وروسته عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي.
مسکا هوتکو چې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړي دي.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي او وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي.
په دې اړه هم راپور لرو چې سږ کال په افغانستان کې معتادین ډېر شوي دي.
ریزن مراجعه پروس کال نه سکل زیات شوی ده. تیر کال مثلا 40 نفر 10 نفر دونه موږ پی ڈی اوس پروس کې مثلا 50 نفر 70 نفر موږ پی ڈی لرو.
د انسان پر تناسلي سیستم د نشي موادو د استعمال د ناوړه اغیزو په اړه له ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه لرو.
تر څو پوری چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي دوی نشي کولای چې نورمال جنسي فعالیت چې د هغه سر ته ورسی.
د محمد جمیل په نوم یو معتاد وایي چې نشوي ټوله شتمنی وخوړه.
خلاندې درته کوم چې استیم پر لاړل اخیری غلاتم چې ودرېدلو بي زکیا رنگ زردی هر سره جن نشي سره تړلې دي.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ستا سره نور زما ژوند نه کیږي. ستا لاته په کوڅه کې ټول کلیوال نارې را پسې وي وایي هغه د کمال پوډرې خزه راغله.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ته راځو. د کورنۍ چارو وزارت د نشي موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو نومونه اعلان کړل. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل دغو نوښتو کسانو غوښتل چې لومړی ځوانان په نشو اخته کړي او بیا په جرمونو کې کار ځنې واخلي. د ولسي جرګې غړي قادر زازی د کورنۍ چارو وزارت د دې کار هرکلی کوي او وړاندیز کوي چې د نشي موادو د قاچاقونکو او خرڅونکو پر وړاندې باید جدي کار او عملي مبارزه وسي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت د نه ویشت قاچاقونکو د نمونو په خپرولو سره له کابل خاریانو څخه غواړي چې له امنیتي ځواکونو سره د تورنو کسانو په نیولو کې مرسته وکړي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل په نشو باندې د ځوانانو وخت کېدل په خارونو کې د جرمونو او امنیتي ستونزو ډیروالی د نشه یي موادو له قاچاقو او خرڅلاو سره مستقیمه اړیکه لري. ښاغلی رحیمی وایي چې چارنوالۍ د دې نه ویشتو کسانو د نیولو حکم ورکړی دی.
قاچاقبر د ځوانانو په متداولو سره د دوی اداره په لاس کې نیسي وروسته له دوی څخه د یو مزدور په توګه د جرمونو په کېدو ګټه اخلي. موږ د نوښتو کسانو لیست د ټولنیزو رسنیو له لارې خپور کړ. دغه نوښتنه د مخدره توکو د قاچاقي شبکو او د مخدره توکو عمده پلورونکي دي چې تر اوسه توانېدلي د پولیسو له چنګ څخه ځان وژغوري. د کابل ښاریان کولای شي د پولیسو په همکارۍ هغوی د خان منګولو ته وسپاري. په دې برخه کې ټولو زیرابطو ارګانو ته ډېره په جدي توګه هدایت ورکړل شوی دی چې ژر تر ژره دغه کسان تشخیص کړي ونیسي د خان منګولو ته وسپاري.
د کورنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې دا هم راغلی چې که څوک د نشه یي موادو د کوم قاچاقونکي او خرڅونکي په اړه له پولیسو سره همکاري وکړي او په نتیجه کې هغه تورن کس ونیول شي نو همکار شخص ته 50,000 افغانۍ د انعام په ډول ورکول کیږي. تیره اونی د امیر روغتیا وزیر په یو مکتوب کې د کورنیو چارو له وزارت څخه غوښتي و چې د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د نیولو لپاره جدي اقدام وکړي، ځکه د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو د فعالیت دوام نور ځوانان هم په نشو اخته کوي. د ولسی جرګې غړی قادر زازی د کاچاکونکو په برخه کې د کورنیو چارو وزارت تازه اقدام ستایي، خو په دې برخه کې د عملي اقداماتو غوښتنه کوي.
تطبیق وړ وګرځي او کمپاینی باندې ونه لري کاو لکاو ځوانانو ژوند ته تباه کړی ده او دوی په دې پات مرات باندې اخته کړی دي، تر څو چې دوی ونه نیول شي، دوی مخ ونه نیول شي، مونږ متحدین خو نه شو کولای.
د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر اساس په تیرو دوو اونیو کې په کابل ښار کې نږدې 40 تنه د نشئی موادو خرڅونکي نیول شوي دي. ښاغلی ځاځی په ټول هیواد په تیره بیا کابل ښار کې د جرمي پیښو ډیروالی د نشئی موادو د کاچاکونکو او خرڅونکو ډلو کار بولي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
محمد ایاز تر نکو چې د کورنۍ چارو وزارت لخوا د نشئی موادو د نوښتو قاچاقونکو او خرڅونکو د نومونو د اعلان په اړه راپور راوړوه او اوس ته محتاجین حال درکوو. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د محتاجینو شمېر ډېر سوی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادي راډیو ته وویل د دوی وروستۍ څېړنې ښیي چې د افغانستان په سلو کې 11 خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو له زیان سره مخ دي. په دې لړ کې د نشئی ګولۍ محتاجین هم د تیرو کلونو په پرتله ډېر سوي دي. د محتاجینو د درملنې مرکزونو مسؤولین هم دا مني چې د هغو کسانو شمېر ډېر سوي چې غواړي خپله درملنه وکړي. په دې مراجعینو کې ډېره برخه یې هغه ځوانان دي چې تازه په نشو اخته سوي دي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت تازه څېړنې ښیي چې معتادین ډېر شوي دي. په ځانګړي ډول د هیواد په لویو ښارونو کې د تیر کال په پرتله په معتادینو کې د پام وړ ډېروالی راغلی دی. د عامې روغتیا وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو ریاست تخنیکي مسؤول عبدالمبین سلطانخیل ازادۍ راډیو ته وویل په دې وروستیو وختونو کې د پخو خلکو تر څنګ ګڼ شمېر ځوانان هم په نشو اخته شوي دي. ښاغلی سلطانخیل وایي د دوی د څېړنو له مخې ډېری ماشومان تریاک او هیروین استعمالوي، خو ځوانان او د پخه عمر ډېری خلک بیا هیروین، تریاک، تبلیشکا گولی او امفیتامین یا شیشه استعمالوي.
ارقام جدیدی که ما به دسترس
مونده مو تازهش میریخی چې د دې هیواد په سرو کې یو لس خلکو په معایناتو کې د نشئی موادو د استعمال نه خینخانی لیدل شوی دی. دا کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشئی موادو لزیان سره مخ دي. دا یو لوی استونزه ده چې د سینو عواملو لمخې د نشئی موادو استعمال ورس پر ورس ډیریږي. د طبي خدماتو او نشئی موادو د غوښتنې راکمولو پر وړاندې یو بل استونزه ده چې ځینې معتادین طبي درمل او صنعتي مواد د نشئی موادو په ډول استعمالوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت تازه سروې ښیي چې د هغو کسانو تر څنګ چې په منظم ډول نشئی مواد استعمالوي هغه محصلین هم بیر شوي چې نشئی ګولۍ خوري. د عامې روغتیا وزارت نشئی موادو ته اسانه او ارزانه لاسرسی، بیکاری او په لرې پرتو سیمو کې د عامه پوهاوي نشتوالی د معتادینو د ډیروالي لاملونه بولي او زیاتوي چې ډیری ځوانان د ویښ پاتې کیدلو او ځان عصري او فیشني ښودلو په خاطر هم نشئی ګولۍ خوري. د ابن سینا په نوم د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکز معالجوي مرستیال ډاکټر واحد الله کوشان هم وایي چې ډیری مراجعین ځوانان دي.
ریزن مراجعه پروس کال نه سکل زیاد شوید. اوائلو که منگه زیاد ده هیروین و متادین زیاد درلودم منگه. مریضان چه مراجعه که واقع کم شپک میشتی امفیتامین شیشه دیر روات شوید. تقاضا زمانگه شفاخانه ده بخیر دیر ده. یعنی تاس زمانگه او پی دی او گری ورس که مثلا تیر کال مثلا شل نفر لس نفر دون زمانگه او پی دی ورس که مثلا 50 نفر شپیت نفر منگه او پی دی لده.
دا چې اوس ډېری معتادین غواړي د ځان درملنه وکړي، دا می روغتیا وزارت او ابن سینا زربستریز روغتون مسؤلین علت د عامه پوهې ډېروالی او معتادینو ته د ښو خدماتو برابرول بولي. خو دوی دا هم وایي چې ډېری معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي راډیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ایم سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس به د انسان پر تناسلي سیستم د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. ځینې معتادین فکر کوي چې ګواکې نشه کول جنسي قوه پیاوړې کوي، خو طبي ډاکټران دا باور غلط بولي او وایي چې نشه جنسي قوه کموي او د اوږد مهال لپاره د شنډ کېدو سبب هم کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز کوي، دغه ناوړه اثرات د نشیانو په وجود کې تر څه وخته پورې پاتې کیږي، او په کوم عمر کې نشه د انسان پر تناسلي سیستم ډېر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تنکر ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلی چې په عمومي ډول نشه د انسان پر تناسلي سیستم څومره ناوړه اغیز کوي.
هر نشه د انسان په تناسلي سیستم یا جنسي سیستم باندې مستقیم اغیز لري، لنډمهاله اغیز هم لري، اوږدمهاله اغیز هم لري. دغه ټول چې دی په اولو مراحلو کې د انسان میتابولیزم یا د وینې غجریان سره کوي، او په اولو مراحلو کې دیتا یو خاص قوت غوندې ورکوي. البته دروغجن قوت د لنډمهال لپاره ورکوي، لکه زر انزال ته نه رسیږي، خو اوږد حال ضرورونه زخت زیاد دی. شپه زنانو که مثلا د اقامت یا شنطوب سبب کیږي، د جنسی هورمونونو د ابنارمالیټی سبب کیږي، چې دغه په نتیجه کې په ښځو کې د دوی دغه حیض یا هغه کمیشنی بیماری چې د دور کیږي، په جنسی غدواتو باندې ټوکسیجینیک یا زهري خاصیت لري، خصوصا هغه ځینې چې هغه موږ ورته په طبي ژبه کې ګناد وایو چې هلته تخمې جوړیږي، په هغوی باندې دوی زهرجن تاثیرات لري، او بالاخره د جنسی کمزورتیا، د زر انزالتوب یا زر فارغیدو، د شوق د کموالی، د شنتوب، د کینسرونو په اوږدمهاله ډول باندې دغه سبب کیږي. همدارنګه په نارینهو کې هم د شنتوب او د ګنادونو یا د هغه ځینو چې چیرته تخمه جوړیږي دغه د کوچکوالی او بالاخره د شنتوب سبب کیږي.
ولی نشه پر تناسلي سیستم ناوړه اغیز لري؟
ځکه چې نشه خپله دوا ده. د دوا تعریف دا ده چې هر دوا زهر دی، او هر زهر دوا ده. که چیرته په ځای استعمال شي دوا، او که بی ځای استعمال شي نو زهر دی. خصوصا نشه یي توکي ټول زهر دی. دوی چې دی په زنانو کې په تخمدان باندې او په نارینهو کې په جنسي غدواتو او ټیسټس یا بیزی چې ورته کومه وایي په هغې باندې زهري یا توکسیجینیک اثرات لري، چې په نتیجه کې د جنسی هورمونونو د غیر نارملی یا د هغوی د ګډوډۍ سبب کیږي، جنسی غدوات کمزوري کیږي، او د تناسلي سیستم د مشکلاتو اغیزمنتیا سبب کیږي.
آیا ټولې نشې پر جنسی سیستم یو ډول ناوړه اغیز لري، او که یوه نشه لږ او بله ډېره؟
ټولې نشې په جنسی سیستم باندې که هغه د نارینه وي او که ښځینه بد تاثیر او بد اغیز لرلی شي، مګر دلته استنساعات شته دی. مثلا بعضې دواګانې لکه چارس او کوکاین، دوی چې دي کم چې جنسي هورمونونه وي، که په زنانهو کې وي که په نارینهو کې، د نطفې سیرات سلو کوي، هغه کم فعالیت چې داغې دی هغه فعالیت کموي. همدارنګه په ښځو کې هیروین او میتاډون د زنانۍ محور سیکل یا زنانۍ کم عادت محور چې دی داغې د ورکېدو سبب کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
تر څو پورې چې یو نشئی د نشئی موادو څخه استفاده کوي دغه ناوړه اثرات لري. دوی نشي کولی چې نورمال جنسی فعالیت چې دغه سر ته ورسي. البته کله که یو نشئی خپل نشه پرېږدي، یو وخت پورې دا دوام کوي، حتی دوه میاشتو درې میاشتو پورې، چې بدبختانه بعضی وخت کې همدغه خبره وي چې دوی بیرته بیا نشو ته مخه کوي.
ځینې خلک وایي چې نشه د جنسي سیستم د پیاوړتیا لپاره ښه وسیله ده، دا باور څومره سم دی؟
دا بالکل یو غلط باور دی. ولی په اولو مراحلو کې مثلا یو کس کا چیرته هیروینس کی یا تریاک وہی یا چرس وہی یا آئس یا شیشه امفیټامین وہی جن د وینې هغه جریان چې دی سری کوي د بدن کیمیاوي تعاملات یا میتابولیزم تیزوي چې په دغه وخت کې دوی هم لږ د دروغجن شوق حس کوي او هغه وخت یو څه اندازه اوږدیږي د نارمل حالت نه چې دوی دا فکر کوي والا نشه د تقوی سبب کیږي نه بلکې دا اغا ولا کی ددی اغا صرف د میتابولیزم خبر ده یا د بدن د کیمیاوي تعاملات خبر ده چې تیزیږي نو د هم ور سره تیزی بل اخر کچیر ته په دوامدار ډول باندې واغستل شي نو بیا برعکس د شنتوب د جنسي قوی د کمزوري د زوپ او حتی د منځتللو سبب کیږي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر جنسي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په هر عمر کې نشه د انسان په جنسي سیستم باندې بد اغیز لرلی شي، خصوصا د ځوانۍ په عمر کې او یا هغه ځوانان چې نوی ځوان شوي وي او دوی نشو ته مخه کوي په دغه وخت کې، چون د دوی هغه جنسي غدوات د پرمختګ په حال کې دي او همدغه وخت دی چې دوی باندې نظر د نورو وختونو نشې بد تاثیرات کوي. د دوی هغه کمی جنسي غدې چې دي او جنسي ساختمانونه چې دي هغه ته هره نشه زهر دی او په نتیجه کې د هغوی د مشکلاتو ستونزو او مرضونو سبب کېدای شي.
درنو اورېدونکو، تاسې ازادي راډیو اورئ چې په 1216 منځنۍ څپو خپریږي او اوس د خاطرې وار دی. د کندهار ولایت پنجوایي ولسوالۍ محمد جمیل چې دا مهال د محتاجینو په یوه روغتون کې بستري دی وایي چې نشه یې لومړی له چرسو څخه پیل کړه او اوس هیروینز کوي. دی وایي چې ټوله شتمني یې د نشو په لاره کې ولاړه او اوس پر سپېره ډاک پاته دی. دا چې جمیل څنګه په هیروینو محتاط شو او وروسته له څه ډول ستونزو سره مخ شو، په دې اړه یې زموږ همکار صادق رښتینی سره د زړه خواله کړې ده.
نوم یې محمد جمیل دی، پنجوایي ولسوالۍ اوس پراته په ښار کې. نو زه په دا نشه کې داسې رالم چې ما چرس کوله، د چرس د شوق څه کوله نه بار زه ولاړم، هغه غټ موټر چلوي زه نیمروز ته ولاړم. نیمروز کې چې اوسېدلم ما یو د خاله زوی هغه جنګ راته والی ول چیرې ما زه دام نیمروز ته راغلی یم، بروز ما پلانکي ځای کې پلانکي چوک باندې ځای دی ما زرا څه پیدا مې کړه چې زه ورلم ماښام بانډار سره کوی سګرټیا مو سره واله د روین وس کوله زمر در مخه بي دوسو زوی ګړې لا پر ځای پر لسر خېدلم پر مال چې څوک شې نه بار به ولیا خو بر ازي مال تر واخه چې څه وس کوله هغه ما تم راکړه د بر روین را واخسل یم ما یو درې دور سره وس کول خو ډیر شایسته خوند را کوي خدای دې خراب کې اخبارات چې در نن یې راته ودی چې م کوه یا مست کوه یا دا ریس راتول اخما ور سره وس کول چې ور سره ومس کول نم سارم بیا په خدای چر چې وس کول چې سره غره کم خنه راکوي بیا ما ته تلیف سره نو زه بر ما شام ز دبل مشپ م بیا ور سره وکړه خلاند در ته کون چې دبل شپ ما ولای د پیسې ورکړه د ته نه وای م ستوي پیسې راوړل اما را کود کندات چې حرکت راکوي په موټر کې غټ موټر سره دا غ زای سمې ګر سره غ 2.5 ګرامه ورته وای د 5 ګرامه درې نو ود چې می راوخت او ګریس چې را رسیدم په ګریس کې بیا موږ شناخته وای د ماما زوی مو چې هغه پر کور مشپاس ولنه هغه بیا درغل عمل یو هغه ته چې څنګه څه چارت مور سره شروع کړل بارو چې نیمروز ته تللی وی پلان کوي به نه لیدلی شي به نه جنجا خستی ما دی وایم ستو لا واخ اخ هغه شپه مې د دې سرم نه چپسی وکړل نه اچ شو ورین مور واخ سس کول مس کول مل نه درته کوم کندار ته مزانه ورسوینه ما خود خپل په فکر دا و چې کندار ته ورسې جې بالا بیا نو نه کې هغه چې کور ته راول نه بار متاکت نه کړي چې نیم سرت مدردونه کوله نه د ضرورت دې ورته پیدا کړي بالا چې سرت مې ضرورت ورته پیدا کړي په نشه کې فسرالو خلاند درته کوم چې استیم پر لړ اخیر غلاتم شو درېدلو بي زتيا رنگ زردي ارت سره دې نشه سره تړلې دي کدا ملي سره سره کښې نه خامہ خا پیدا غدي چې په نشه کې به ور سره راځي چې چرس کې چې و ورځ چې شو وس کول خامہ خا بیا چرس هغه کم خو نه در کې چې شو سره ونس کې کې چې شو کول خامہ خا به روین ور سره سکه چې روین و ورځ ور سره وس کې دوه ورځ به خامہ خا هغه چې دونی خو نه در کې روین ور سره پیدا کړي او چې رقم سره یې په خدای کمزوري کوي سره او زلیل کیه د نشه پای ډیر زلالت دی دا داسې نشه ده چې د انسان زړه او دماغ خاص نیسي او د انسان مهم شي انګلغه.
په هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې دی azadiweb@rferl.org.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو. او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې مرزیا له خپل میړه کمال څخه طلاق غواړي. کمال د دې خبرې په اورېدو سخت په قهر کېږي او مرزیا ته وایي چې که بیا د طلاق نوم واخیست نو سخت به پښیمانه سي. دا چې مرزیا ولې له کمال څخه طلاق غواړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
دا یو هفته کېږي چې ماشوم ناروغ دی. دا یې څومره شپه ده چې خوب یې نه ده کړی او د شیدو څکه نه کوي.
څه ناروغ دی بابا؟ ماشوم خو هسې هم ژاړي.
ناروغ لا څنګه وي؟ ته یې رنګ ته وګوره، لکه مړی داسې ښکاري. ډاکټر ته به یې بوزو.
ډاکټر خو پیسې غواړي او زما په جیب کې واوغه نه هم نشته، په څه شي ډاکټر ته بوزم؟
چې پیسې درسره نشته نو د پوډرو پیسې له کومه کوي؟ ستا پوډر خو زموږ مینه راسپیره کړه، ځمکه دې هم د همدې غم لړلو پوډرو لپاره خرڅه کړه.
مخوانۍ به مولالې پرېږده، هر څه چې وشول تېر شول. زه خپله نن خمار یم، دا لږ د علاج پیسې له کومه کوم؟
له یو چا څخه یې پور کړه. په رڼو سترګو خو د هلک د مرګ ننداره نه شو کولی.
تا مجیبه خبرې کوې، زه د ځان غم نشم خوړلی او ته د هلک غمونه راباندې اچوې. خدای دې همدا اوس دې سي مړ کړي چې نه جنجال خلاص شو.
ته هم ځان ته پلار وایې چې د اولادونو د ساتلو نه وي، ولې دې واده کوو؟
نو څه وکړم؟
ما ته طلاق راکړه، زه دې خپل ورور کره ځم. هغه مې ساتي، ما مې ورورک ته ویلي دي. هغه په ولسوالۍ کې زما د طلاق په اړه عریضه کړې ده.
څه شی د طلاق عریضه؟ دا څه اپلاتې وایې؟
اپلاتې خو ته وایې چې خپل زوی په خپل لاس وژنې. ستا سره نور زما ژوند نه کېږي. په میاشتو میاشتو له کوره ورکې. زه وږې تږې په کور کې ناسته یم. ستا له لاسه په کوڅه کې ټول کلیوال نارې راپسې وهي، وایي هغه ده د کمال پوډري ښځه راغله.
اوس خو به دې زوی له تبې او لوږې مري، چې ته په خپل هم له لوږې مړه کېږې، لا دې والله که طلاقه کړم، له دې کوره به دې یوازې جنازه وځي جنازه. طلاق ملاق نشته.
طلاق زما حق دی. لس کاله دې چپه میچنه راباندې وګرځوله، زه د خلکو له شرمه غږ نه کوم او ته له خدایه نه ډارېږې.
کنه بیا د طلاق خبره راپورته کړه، ډېره به پښیمانه شي. څنګه لری چې زمانه د طلاق کې؟ ها
شکر خپل ورورک لرم. داسې به مې درنه خلاصه کړي چې ته به پوه هم نه شې.
ها ته په یو ورور دومره زړور یې؟ موږ اته ورونه یو. اته دا یو ورور به دې داسې ورکم چې والله که یې مړی لا وویني بیا به څه کوې؟ ها خوشي مې اسم مه خرابوه، آرام په کور کې کینا. کمرې ته پاتې کېږې همدا د ځای دی، پوه شوې؟
خدای دې ځواني مرګه، خدای مې دې کونډه کړي. خیر دې وروراکه، زما د طلاق خبره اوس پرېږده.
نه، زه تا نور په دې سره تناره کې نشم پرېښودلی. طلاق ستا حق دی، له دې بلا نه د خلاصېدلو لپاره بله لاره نشته.
د دوی سره زموږ زور نه رسېږي. کاشکې موږ هم د کمال په شان اته ورونه او زورور تربرونه درلودی.
نو څه به شوي وای؟
تربرونه یې پیسې او په حکومت کې وسطې لري. فکر نه کوم چې طلاق به ځینې واخیستلی شو. دا قاتله کورنۍ ده، د انسان مرګ داسې بولي لکه چرګ. اوس خو موږ یوازې تا لرو، که خدای مکړه په تا یې څه وکړه بیا به موږ څه کوو؟
په چا څه کول دومره ساده خبره نه ده. زه او دی به په محکمه کې سره ګورو.
خیر دې اوس یې پرېږده، اوس خو یوازې زه په دې اور کې سوځم. که خدای مکړه ته نه یې، ټوله کورنۍ به مو په اور کې وسوځي. خیر دې زه به دا له غمه ډک ژوند قبول کړم. که خدای مکړه ته نه یې، دا حالت هېڅ نشم زغملی. نور دې طلاق پر خبره تیږه کېږده.
سمه ده، د یو څه وخت لپاره به دا کار وځنډوه، خو پرېښودلی نشم. خپل وس ته به ګورم. هر وخت چې مې زور ورسېد، تا له دې تورې بلا نه خامخا خلاصوم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د خدای په امان.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@refrl.org.